سلامونه ستړي مشه کاسس مخه کلا صدای رادیو نهوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونه وایي د خزو پاړه د طالبانو وروستۍ فرمان په افغانستان کې د خزو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې نن په بیان کې ویل د طالبانو 12 نمبر فرمان چې د 13 جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محکمو ته واستول شو، د قانون پر وړاندې د نارینه او ښځې ترمنځ مساوات له منځه وړي. نوموړي ادارې د طالبانو غوښتي څو د خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي د طالبانو پالیسیو د افغانو میرمنو او نجونو پر روغتیا ناوړه اغیزه کړې ده. ریچارډ بینټ په تازه راپور کې ویلي طالبانو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض داسې منظم سیستم رامنځته کړی چې د ښځو لپاره تعلیم، کار، صحي پاملرنې، تګ راتګ او پامه ژوند کې د هغوی پر ګډون محدودیت لګوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مرستیال تلال چودری وایي پر افغانستان له هوایي حملو وروسته د ده په هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي نن روچرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستاني ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او په دې ترڅ کې لسګونه مشکوک کسان نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په پاکستان کې حملې حق وسلوال کوي چې مرکزونه په افغانستان کې دي، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي د کوم هیواد امنیت وګواښي. وایي پاکستان دې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانانو اچوي. بل خوا طالبانو پاکستاني چارواکو تایید کړی چې ځواکونه یې تېره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې کړې دي. پاکستاني چارواکو د خیبر پختونخوا په صوابۍ سیمه کې د افغان کډوالو د یو کمپ ټول دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړلې دي. د صوابۍ د پولیسو چارواکي پرون له بریکای کمپ څخه د لیدنې پر مهال کډوالو ته خبرداری ورکړې چې حکومت رسمن دا کمپ بند کړی دی. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي، خو په وروستیو میاشتو کې د لړۍ چټکه کړې ده. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ګواښ کړی چې که ډیپلوماسي نتیجه ور نه کړي نو د ایران پر ضد به پوځي ځواک وکاروي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا کانګرس دواړو خونو ته په خپله اوږده وینا کې وویل چې د ده لومړیتوب ډیپلوماسي ده، خو هیڅکله به د تروریزم لومړۍ درجه پالونکي هیواد ته چې اټومي وسلو جوړول غواړي د دې کار اجازه ور نه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي هغې دا ویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره یې کوي یوازې د لویو دروغو تکرار دی. په همدې حال کې د تهران او واشنګټن ترمنځ د روانې فبروري میاشتې په 26مه د خبرو د پیل بل پړاو په درشل کې امریکا په منځني ختیځ کې خپلې پوځي کښتۍ او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې به را سره واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د دغه ښځو او نجونو روغتیا اغېزمنه شي. دا چې ولې او د طالبانو محدودیتونه تر کوم ځای افغاني ښځې زیانمنې کړي دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. بل پلو له پاکستانه راستنې شوي کډوالې وایي چې دوی هم لستون سره مخ دي.
ډیر مشکلات یو ډیر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونه د دې په روزمره ژوند باندې ډیر بد اغیزه کړی ده.
دا چې د کډوالو سفر سم په کوم سیمو کې میشوي د ستونزې څه دي، دا به هم درته راپور کولرو. په ګوندي پاکستان کې به پات شو چې حل ته محصلین لا په هندونو شړل شوې دي.
تا ویل کېدل چې تاسو ویزه نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
نور مطالبه هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو له امله د دوی پرختی وضعیت د جدي اغیزو خبر ورکړی دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وقته د طالبانو تر بیا له رسېدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې شمېر مېرمنې وایي چې د روغتیا اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې ټینګار کوي چې پر ښځو د طالبانو سخت محدودیتونه د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د طالبانو د حکومت لولوري پر ښځو مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو ته د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دغه محدودیتونو د ښځو په روغتیایي وضعیت جدي اغېز کړی. ریچارډ بینټ دا خبرې په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کب یاهود شپږمه په ریلیف ویبپاڼه خپور شوې او پنجشنبه د هوت اومه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یو شپېتمه غونډه کې وړاندې شي کړي دي. په راپور کې راغلي په افغانستان کې وقته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی. د بینټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له وړاندې د څو لسیزو جګړو، بې وزلۍ او کمو پانګونو له امله کمزوری شوی و، خو پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت دغه سکتور لا زیانمن کړی او میلیونونه کسان یې له بنسټیزو او ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې هم وایي د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ یوې اوسېدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ته صحیح خدمات نسته، ټول خلک له صحیح مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و، خو هغه اوس بند کړی دی، اوس بند ده. نو موږ ته که کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبوره چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو، ځکه پیسې نه لرو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو لاسرسی تر بل هر وخت محدود شوی. لډلې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
در بسیار از مناطق میبینیم که زنان
په ډیرو سیمو کې ګڼ شمېر ښځې اجازه نه لري چې روغتیایي مرکزونو ته له محرم پرته لاړې شي. په ځینو سیمو کې چې د ښځو د روغتیا لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ شوي وو، هغه یا د طالبانو له لوري تړل شوي او یا هم پکې د ښځینه کارکوونکو شمېر کم شوی دی. موږ ګورو چې د دغه محدودیتونو له امله د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه شوې ده او له زیږون وروسته دوی ته پاملرنه صفر ته راښکته شوې ده. دغه راز په کور کې د زیږون کچه لوړه شوې چې له امله یې د مور او ماشوم د مړینې ګواښونه زیات کړي دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 22% اوسېدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي سره له دې چې له ستونزو سره سره افغان روغتیایي کارکوونکي په ځانګړي ډول ښځې لا هم په سختو شرایطو کې روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکوي. خو ریچارډ بینټ ټینګار کړی چې تبعیضي تګلارې نه یوازې د ښځو بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د افغانستان د ټول روغتیایي سیستم دوام او ثبات هم له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلي بینټ له نړیوالې ټولنې نه د عاجلو او دوامدار اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې که دا اقدامات ونه شي افغانستان به اوږدمهالو زیانونو سره مخ شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي طالبانو نه یوازې د ښځو ژوند محدود کړی، بلکې د افغانستان راتلونکی هم له جدي ګواښونو سره مخ کړی. د ښځو د حقونو فعالې حسینه رفیع ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی دی، بلکې ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. ځکه کله چې نجونې زده کړې ته پرېنه ښودل کېږي او په اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز او سیاسي فعالیتونو کې برخه ونه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پایله دا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکوي او راتلونکي نسلونه د بېسوادۍ له خطر سره مخامخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي چې له امله یې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو په کمښت کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان د تېر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2015 کال د سخت مالي کسر له امله د 1545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي وو چې د دغه روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو له امله لږ تر لږه نږدې 4 میلیونه خلک اغیزمن شوی دی.
ازادي رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي له ایران او پاکستان د ستنو شوو کډوالو یو په درېمه برخه ښځې او نجونې دي. یو نامه وایي له ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې لا له ډېر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وایي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستان د نږدې 5 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په درېمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 5مه په خپل فیسبوک کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم خپل کورنیو جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدمتونو او د کورنیو د مندلو پروګرام ته اړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشتوالی کولای شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوي مېرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلې چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې مېرمنې چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ کړل شوې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ ښځې چې د ګاونډي هېوادونو نه ډیپورټ کیږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو دي رواني مشکلات سره مخامخ دي اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونه د دې د پروزمره ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړې ده.
له ایران ستنه شوې صابره چې په خبره 8 میاشتې مخکې له ایران ستنه شوې له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت له امله له رواني مشکلات سره مخ ده.
له لوږې نور مړه کیږو څوک خواړه نه راکوي دلته ډېر ساړه دي ډېر سوړ باد لګېږي خو موږ یوازې 2 کمبلې او یو ټوکر لرو. ماشومان مې ناروغ دي که کوم ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي. ډیر سخت ده څه وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما داسې مهال د سنو شویو مېرمنو او نجونو په رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا 10 ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هېواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شویو ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته یې تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او د غراضې په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي خو په تېرو 2 کلونو کې دواړو هېوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت تېزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بېساري بللې. د سازمان د روانې فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,500,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه نور د پخوا په شان تاوده او له شوره ډک نه دي. ښځې وایي چې ژوندۍ موسیقي منع او د موزیک غږول ډېر محدود شوی. نارینه حمیده کوي چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکي د نارینه په سالونونو کې رسمي خطبې وایي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي انداز د رادیو پښتنې په دې اړه سواب نه کړي. نور تفصیل د سونه کاکړ په دې راپور کې اورو.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي کیسه کوي چې د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه په وروستیو کلونو کې له محدودیتونو او بدلونونو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره تاوده او له شوره ډک ودونه اوس په ساده محفلونو بدل شوي دي، چې په خبره د اقتصادي فشارونو، محدودیتونو او ژورو ټولنیزو خپګانونو پایله ده. د کابل اوسیدونکي انیسا تیر کلونه و سره پرتله کوي وایي
پخوا محفلونه ډېر له شوره ډک وو، هوټلونه په ښکلي ډوله سینګار کېدل، موسیقي لوړه وه او خلکو په آرام زړه خوشحالي کوله، خنداګانې ډېرې وې او فضا ډېره توده ښکارېده. خو اوس حالت بدل شوی دی، ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې ساده واده وکړي، هم د اقتصادي ستونزو له امله او هم د ټولنیزو شرایطو له کبله. اوس موسیقي کمه ده، ډیکور ساده دی او خلک ډېر له احتیاط څخه کار اخلي.
د ځینو نورو په باور د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور عوامل هم شته، لکه د محفلونو پر جوړولو محدودیتونه چې د کورنیو پر چلند یې اغیز کړی دی. ماجبین د کابل بل اوسیدونکي وایي د طالبانو د مداخلې او احتمالي تاوتریخوالي ویره هغه تجربې دي چې د میلمنو تر منځ ویره او تشویش څو چنده کړی او دې ته دا غوره ښکاري چې په ډیرو محفلونو کې ګډون ونه کړي.
همدې د میزان په میاشت کې نږدې اته محفلونو ته د دوستانو لخوا وبلل شوم، خو یوازې په یو کې مې ګډون وکړ. راته ستړي کوونکي تمامېږي او ویره او تشویش راسره وي. هره لحظه فکر کوم چې طالبان به راشي، برید به وکړي، ښځې به ووهي او نارینه به وټکوي. زه هر وخت په تشویش کې یم. له همدې امله فکر کوم چې که ولاړه نه شم ښه ده، نو ځکه ګډون نه کوم.
د ویرې تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړو له حقه محرومیت هم د خوښیو پر محفلونو سیوری غوړولی دی. د کابل اوسیدونکي فرزانه وایي که ځوانان واده ته هم لاړ شي، خبرې تر ډیره د خوښۍ پر ځای د ارمانونو په اړه وي.
هغه خوند چې پخوا و اوس نشته. که واده ته هم لاړ شو، تر ډېره خبرې همدا وي چې کاشکې مکتب خلاص وی، پانتون خلاص وی، یا نجونې یو بل ته وایي چې که پانتون خلاص وی اوس به مې زده کړې بشپړې کړی وی. یو وخت به په ودونو کې د خوښۍ او خوند خبرې ډېرې کېدې، خو اوس داسې نه ده. هغه پخوانی شور او هیجان نشته، ځکه هم ودونه بیرنګه شوي او هم د ځوانانو خوانۍ زړونه مینه او شوق نه دی پاتې.
ځینې نارینه هم وایي چې کابل کې د خوښیو محفلونه عملاً په چوپو او بیروها غونډو بدل شوي دي. د کابل اوسیدونکی احمد الله ادا کوي چې په ځینو محفلونو کې د موسیقۍ او خوښۍ پر ځای ځانګړي مطالب او خطبې چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا هوټلونو ته لیږل کېږي، میلمنو ته اورول کېږي. دی زیاتوي همدا فشارونه لامل شوي چې ځینې کورنۍ په محدود او ساده ډول محفلونه په کورونو کې جوړ کړي.
په ځینو محفلونو کې چې زموږ خپلوان، دوستان او همکاران ورغلي، امر بالمعروف ځانګړي مطالب او خطبې ورکوي چې په نارینه و سالون کې خلکو ته واورول شي. د ښځو په برخه کې هم ډېر لږ ځایونو کې که ساز وي، اوس خلک له هوټلونو هم لږه استفاده کوي او زیاتره په کورونو کې محفلونه جوړوي.
هم غوښتل په دې اړه د لا معلوماتو لپاره په کابل کې د هوټل لرونکو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو د ازادي راډیو اړیکې ځواب نه کړې. د کابل ښار بل اوسیدونکی فریدون بیا ادا کوي چې که په کوم محفل کې د موسیقي غږ لوړ شي، د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ځینو مواردو کې زوم له ځان سره امنیتي حوزې ته بیایي.
کله چې د واده سالون ته ځې، له فاتح خانې سره هیڅ توپیر نه وي. یوازې ځې، کینې، ډوډۍ خورې او بیرته کور ته راګرځې. ستړي کوونکي دي، نه خوشحالي شته او نه جشن. کله چې له هوټله کور ته راشي، یو کوچنی ام پي تري په ټیټ غږ چلانوي. اوکی غږ کوڅې ته ووځي، دوه دقیقې وروسته امر بالمعروف راځي، زوم هم وړي او د موسیقۍ آله هم وړي. که د ناوې کور وي، وایي یا ناوې بیایو یا آله راکړي، تا مو په خپلو سترګو لیدلي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې اداو په اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وپوښتي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې موسیقي حرامه بللې او منع کړې ده، او سلګونه د موسیقي وسایل یې سوځولي دي. د ځینو ښاریانو په باور د محدودیتونو، د چلند له ویرې، اقتصادي فشارونو او د زده کړو د ارمان ګډ اغېز د خوښیو محفلونه په داسې غونډو بدل کړي چې تر ډېره په احتیاط ترسره کېږي، نه په شور او خوښۍ.
له خبرونو ور آخوا
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړه چې د پنجاب پولیسو د قید اعظم طبي پوهنتون یو شمېر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه چې اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي مشر صدیق شریعتي ازادي راډیو ته وویل دغه افغان محصلین د ویزو د تمدید د پای ته رسیدو له امله نیول شوي، خو له ډېرو هڅو وروسته بېرته خوشې شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شو. دغې مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت پنځمه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین تیر ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نوموړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوشې شول او د راتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې ترسره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځانه سره ویوړل او هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وایي محصلینو له تیرو اته میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غراز وویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوسمهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړي چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دیوای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لا لوړان د موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې ویبلې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې رخ داد او شاګردا از
دې په کې مقدر اندېښمن کړی او په ځانګړي ډول د نجونو تر منځ ویره ډېره زیاته شوې، ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورټ لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورټ مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورټ په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړه اوسم رازو د دې سات د پښتو خبری خبرونه روستي راپورته. د مسلو طبي بوټو کارونه د افغانستان په یوش مرسیمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یوش میر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمول لپاره ورڅخه استفاده کوي. ځینې روغتیا پالان بیا وایي چې د دې بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان ورسوي. نور تفصیل فیروزه اسیسی نه په دې راپور کې اورو.
د مسالو او طبیعي بوټو عطر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر مهال یې یو شمېر کورونه هم خوشبویه کړي وي. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیری خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نو مې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
پاکستان یکی از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چې د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربیره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بیلابیلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي وی ویل
زیاتره خلک یونانی ډاکټرانو ته د درملنې لپاره که د معدې علاج وي یا که د پیالادۍ مشکل وي که د نورو بواسیر او نورو امراضو تکلیفونه ولري هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته پسپیرکۍ چې ده هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او بوټي چې ده هغه د ماشومانو ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې اوبه بیا ماشوم ته ورکوي چې وایي میندې داسې وایي چې د ماشومان سینه پخه کېږي. د ګیډې شدید دردونه لپاره انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزاکي په نوم یو بوټی وي چې ګتر وباسي، هغه ډېر ترخي وي. خلک وایي چې ملاریا په بیا نه راځي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی هغه نه اوبه وباسي. هغه ډېری کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کېږي.
مسالې او طبیعي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلي لپاره د مختلفو مسالو او طبیعي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دی وایي
هر څه مصالحې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا مندوی کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو. هم له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دی.
ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یوناني طبیب او د طبیعي بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دا نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیعي بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډیر خلک مونږ داسې کار کوو چې څومره چې مونږ پکاریږي نسخه ګورو. لکه بیګامو د معدې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمي سیستم لپاره او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باډي سپلیمنٹ په نوم باندې کنه د بدني کمزورتیا خاص کر زیات عمر والا خلک چې هغوی کلسیم کمی لري. مراجعین بس د ورځو خبرې نو دوره سو پورې اله پنځلس لس شلو پورې مراجعین راځي. الحمدلله ښه خوشحاله یقین وکړه ډېر لرې ځای نه اوس نو لرې ځمه کنه خلک راځي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان بیا وایي چې د طبیعي بوټو ناسمه کارونه کولی سي د روغتیایي ستونزو لامل سي. له دې ډلې د داخلي ناروغۍ متخصص ډاکټر عطاولاسیام ازادي راډیو ته وویل
دا یوناني طبي برخه ده
استعمال بډیر نارغی کیږي او د وخت مفید تمامیږي، خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټو استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څو رقمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړیږي، خو هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دې ته ناروغي پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغي، د پښتورګو ناروغي، په ځینو نورو ناروغي باندې دې اخته کړي وي. داسې یو پوه کس
دا چې افغانستان غرنی هیواد دی، مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړي توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیون ډالرو په ارزښت 38,000 ټنه زعفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 30 میلیونه ډالر عاید ترلاسه سوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات په نړۍ